پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. و باورې چې ولسمشر اشرف غنی د سرتیرو د ورځې په مناسبت ویلي افغان سرتیری نه یوازې د خپل هیواد بلکې د نړۍ امنیت ساتي. په روانه نیم ساعته خبری مجله کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
د بریتانیا سریعظم په افغانستان کې پر اور بند ټینګار وکړ. د سالنګ لویه لار د واورو له امله د درنو موټرو پر مخ تړل شوې. او د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د امریکا او روسي بریټ ته باید تهران د خبرداری په سترګه وګوري. د خبرونو تفصیل: د بریتانیا سریعظم بوریس جانسن په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. بوریس جانسن دا خبره تیره شپه افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. د دې خبرو په اړه له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د بریتانیا سریعظم د افغانستان د سولې پروسې، د سولې روانو هڅو لپاره د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ د پیاوړتیا او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د خپل هیواد د دوامداره ملاتړ ډاډ ورکړ. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي دي چې ښاغلی جانسن په افغانستان کې پر تلپاتې اور بند ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي په ټویټر د ماسک یو عکس خپور کړی چې پرې لیکلي اور بند. رونالد کوبیا لیکلي چې اروپای ټولنه خپل دریځ نه پټوي. هغه ویلي دا ماسک چې پرې اور بند لیکلی دی باید ټولو ته وویشل شي، څو هم له کوویډ او هم له جنګ سره مبارزه وشي. هغه زیاته کړه دا به د اور بند لپاره یوه ټول پوښتنه وي. د سالنګ لویه لار د درنو واورو پر مخ تړل شوې ده. د فایدامې وزارت مرستیال بیاند محمد اشرف حق شناس تیره شپه ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
شورای سالنګ بروی وسایط تیز رفتار دو طرفه باز است.
د سالنګ لار د وړو موټرو لپاره له دواړو لورو پرانیستې ده. دا وسایط کولی شي چې زنجیر وتړي او سفر وکړي. دا لار یوازې د ټیلری او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. په سالنګ کې درنه واوره شوې ده. واوره د پنځشنبې ماښام پیل شوه او تر پرون غرمې پورې کله درېدلې کله ورېدلې. د زابل امنیت قمندان وایي د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د خلکو د اعدام پر بنسټ پر بې ماشومې په جنسي تیری تورن کس نیولی دی او ویل کیږي چې دا پولیس دی. د زابل امنیت قمندان په دې اړه وویل:
که چیرې دغه شخص یا دغه سرباز یا دا پې موجوده ده چې شی پې ثابت شي او په قضیه کې کس د الزامیت وکړي، د موږ ولسونه دې په دې مطمئنه اوسي اسی د د پیسې کې به جدي قاطع قانوني برخورد کیږي او هیڅ نو گذشت او تعلل به د د پیسې کې موږ نه لرو.
د زابل امنیت قمندان رحمت الله کوچی ورسره تر دې ته سرګندبني وکړي چې د زابل د شاجوی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د جمعې پروسې دا وکړه چې د سیمې یو پولیس پر ویل اسکلین انټيليجنسي تیرای کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای د سوری په ختیځ کې پر ایران پلو ملیشو هوایي بریټ ته باید تهران د خبرداري پوسټرګه وګوري. بایدن پرون خبریالانو ته په هوستن کې د پنځشنبې د ورځې د هوایي بریډونو په اړه وویل له سزا ورکولو پرته ممکن نه ده. تر دې څرګندونو مخکې پرون د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی په سوریه کې د شیبه بمبارۍ په ارتباط وویل:
And I think through President Biden's order he made
لکه څنګه چې مشتي رشفه څرګنده کړه او د ولسمشر بایدن په امر چې ښکارې ویل دي چې دای به د امریکایانو او د ائتلاف د غړو ساتنه کوي، همدارس په پسیمه کې زموږ امنیتي ګټې خوندي کوي. د امریکا دفاع وزارت د پنځشنبې پروس په سوریه کې بمباری وکړه او وی ویل چې دا د رواني میاشتې په پیل کې د توغندیو هغه بریټ ته ځواب وو چې په عراق کې پر وی اډې چې پکې امریکایي او ائتلافي ځواکونه وو شوی دی. د دې بریټ د دقیقو تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی. په ملګرو ملتونو کې د برما سفیر په خپل هیواد کې له پوځي کودتا سره مخالفت وکړ او په برما کې ملکی حکومت ته د بیرته واک سپارلو لپاره له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه. کیاو موتون د جمعې په ورځ له ټولو هیوادو وغوښتل چې په ښکاره بیانونه خپاره کړي، پکې په برما کې پوځي کودتا وغندي او دا حکومت په رسمیت ونه پیژني. کیاو موتون په برما کې د پوځ له لورې له سوله ییزو مظاهرچیانو سره د تشدد د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د اقداماتو غوښتنه وکړه. په برما کې پوه د فبروري په لومړۍ نیټه واک په خپل لاس کې واخیست. د هیواد مشر آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند نور مشران زندانی کړل. پوځ ادعا کوي چې د نومبر په انتخاباتو کې درغلی شوی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سعودي عربستان په شپږ ابیا اتباو د ویزې بندیز اعلان کړ. بلینکن دا ګام وروسته له هغه پورته کړ چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا یو تازه خپور شوی راپور شي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د جمال خاشقجي د تشتولو او بیا وژنې طرحه تایید کړې وه. نه 50 کلن خاشقجي د امریکا په کالیفورنیا کې اوسېده او د سعودي عربستان د حکومت مخالفت د واشنگتن پوسټ لپاره مقالې لیکلې. د په 2013 کال کې د اکتوبر په 2مه په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته تر ننوتلو وروسته ترایتم شو او باور داده چې عمل ته وشل شوی او مړی لمن زوړل شوی. او روسي خبردا چې د امریکا ولسمشر ویلی هیڅ کله به کریمیا د روسي د خوري پټوګه پر رسمیتونه پیژني. جو بایدن دا خبره پرون چې د کریمیا د الحاق ووم کال پوره شو وکړه. ولسمشر بایدن زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونه به د روسیې د پاراونکو کړنو په وړاندې د اوکراین ترڅنګ ولاړ وي او ګډ کار به کوي څو روسیا د خپل زور زیاتی او ناوړې استفادې په خاطر مسؤوله وګڼل شي.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسې په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي وړاندې راپور نه خبرو. و باورای چې ولسمشر اشرف غنی وای افغان امنیتي دفاعي ځواکونه نه یوازې د خپل هیواد بلکې د نړۍ امنیت نیولای.
تاسې یوازې د افغانستان استقلال نه ساتي، د نړۍ امنیت تاسې ساتي او په تاسو ویارکو.
د کورنیو موضوعاتو په اړه نور راپورونه هم لرو. په روزګان ولایت کې خلک د وچکالۍ ویرې په سر اخیستي دي.
نو بستا نه د برمې واش لرم نه لاس یو ولستنه یا لا پسیری وسند په دې ځواک.
په نړیوالو مسایلو کې باور لري چې امریکا په یو نوی راپور کې ویلي د سعودي خبريال جمال خاشقجي قتل د سعودي ولیعت تایید کړی و. په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي. دا ازادي رادیو ده. په مکړی قدرمن اوریدونکو د دې خبری مجلې لمړی راپور ته ولسمشر اشرف غنی وای افغان امنیتی دفاعي ځواکونه نه یوازې د خپل هیواد بلکې د نړۍ امنیت ساتي. ښاغلی غنی دا څرګندونه نن په دفاع وزارت کې د کاب د نهمه د سرتیری د ورځې په مناسبت افغان ځواکونه ته وکړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای چې تیر کال لبیلابلو پلو افغان ځواکونو لپاره سخت کالو. په دې اړه نور حال لکابله په دې راپور کې
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان اردو نه واجد افغانستان خپلواکي بلکې د نړۍ امنیت هم ساتي او په دې برخه کې قرباني او ظرفیت د ستایلو د چ نړیوال پرې قانی دي. محمد اشرف غنی د ترګندونې نن شنبه د کپن احمد سرتیرو د ملي ورځ په مناسبت په دفاع وزارت کې یو شمیر افغان افسرانو ته وکړي او ویل چې د تروریزم ضد نویف صد عملیات خپل افغانان پر مخوري. کاغلی غنی وویل
تاسی یوازې د افغانستان استقلال نه ساتي، د نړۍ امنیت تاسی ساتي او په تاسو ویاړ کو.
نوموړي وویل چې په تیرو یو سلو څلوېښتو کلونو کې له بل هر وخت زیات افغانان د ملي اردو ځواکونو ملاتړ کوي ځکه چې د د پوینا دوی د اساسي قانون او د ملي ګټو خوندي کوون کې دي او په دې برخه کې په پخو درې دوه تن نږدې سوي دي. نو موري ټینګار وکړ چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو تقویه، تجهیز او ساتنه په لومړي توبونو کې ده. نو موري د سولې مسلې ته په اشاره سره وویل څوک چې د افغانستان بچیان وي باید راسي سوله وکړي او افغانستان حکومت سره کینی. د محمد اشرف غنی په خبره د افغانستان اوس معلومه شو چې د افغانستان جنگ اسلامي او انساني اړخ نه لري او د په دې برخه کې د افغانستان د حکومت د یا بر حق ده. محمد اشرف غنی همدارنګه د امنیتي او دفاعي سرتیرو ته په وینا کې وویل چې څوره جبران دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي دي چې نړیوالې ټولنې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې افغانان له اساسي حقه چې هغه سوله ده بې برخې کړي دي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا په جمهوریت ټینګار ته په اشارې سره وویل چې راتلونکي ولسمشر به د ملت لخوا ټاکل کېږي، ځکه چې په دې برخه کې د جمهوریت موده واضح ده. همدغه په دې مناسبت باندې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر هم څرګندونې وکړې، ویل چې تیر کال د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره ځکه ستونزمن کال و چې لیوې خو کرونا و داسې ویره وه چې کرونا ممکن تلفات واړي، له بلې خوا هم ځینې نورې بېلابېلې ستونزې وې. نوموړي وویل چې راتلونکي پسرلي ته په اشارې سره نوموړي وویل چې داسې پسرلي ډېر نور هم تېر شوي دي او موږ ورته چمتووالی لرو. بلې،
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. پراپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کاپ په نهمه د سرتیرو د ورځې په مناسبت په سرتیرو ته په خپله وینا کې ویل چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه نه یوازې د خپل هیواد بلکې د نړیوالو امنیت ساتي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسعدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. روسیا د دوه د سولې پر بهیر نیوکه کوي او وایي تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره په ګډه خبري غونډه کې دا مسله یاد کړه او ویل هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې د بریا لپاره د مسکو بهیر بیا پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر د روسیې د دې دریځ هرکلی وکړ او ټینګار وکړ چې د افغانستان دولت د خلک د افغانستان دولت او خلک له روسیې سره د دولتونو په کچه په اړیکو ټینګار کوي. په دې اړه نور جزئیات د صفی الله ستانکزی په راپور کې.
روسیا وایي د افغانستان د سولې د خبرو سربیره په دغه هیواد کې تاوتریخواله او رستربلې مخ په زیاتېدو ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په یو ګډ کانفرنس کې د افغانستان پر وضعیت څرګندونه وکړې. هغه د دوهې د سولې په بهیر نیوکه وکړه او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د بریا لپاره د موسکو د بهیر د بیا پیل وړاندیز وکړ. تر اوسه پورې متاسفانه د دوهې بهیر له بنبست سره مخ شوی او په یوه بامفهومه اجنډا په کار کولو نه دی توانېدلی. ښاغلی اتمر د موسکو د بهیر په ارزښت وغږېد. موږ ډېر لیواله یو چې دا بهیر که نورې خواوې آماده وي پیل کړو. لاوروف داسې وخت د دوهې بهیر ټاکنی وباله چې له 15 اونیو ځنډ وروسته د افغانستان د سولې مرکزي ټیم او طالبانو تېره اونۍ بیا غونډې پیل کړې. د افغانستان د سولې په تړاو په موسکو کې څو غونډې شوې. له هغې ډلې د 2013 کال د نومبر غونډه چې پکې طالبانو له یوه ډله افغان سیاستوالو سره وکتل. تر هغه وروسته د 2019 کال په می کې هم یوه لویه ډله افغان سیاستوال چې مشري عامد کرزي کوله له طالبانو سره په موسکو کې وکتل. موسکو همداراز د پاکستان، چین او امریکا په ګډون غونډې د افغان سولې په تړاو ترسره کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له لاوروف سره په خبري کانفرنس کې د افغان سولې او ثبات په تړاو د روسیې دریځ وستایه.
موږ د سولې د پروسې په تړاو د روسیې دریځ په تیره بیا دا چې طالباني رژیم بیا راستنېدل به د منلو وړ نه وي هرکلی کوو. موږ د روسیې دریځ ستایو تر څو چې طالبانو د سولې په تړاو خپلې ژمنې نه وي عملي کړي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیسټه به ونوځي. موږ د روسیې دریځ چې د سولې لپاره د افغان دولت سیمه ایزو او نړیوالو همکارانو سره ګډ کار وکړو هرکلی کوو.
حنیف اتمر د افغان سولې په تړاو د سیمه ایز اجماع د جلبولو په خاطر موسکو ته تللی. روسیا په طالبانو له نفوذ لرونکو هیوادونو یادیږي چې وخت نا وخت یې د دې ډلې مشران ورغوښتي او خبرې ورسره کړي دي.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري قدرمن اوریدونکو، را سره اوسه د خبرونه تر پایا د همدې خبرونه په جریان کې نور راپورونه او موضوعات هم لرو. همدارس په دوهم نیمای کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام خبریږي. خدا شیبه پام وکړی اقتصادي خبرونو ته.
د هلمند د رخام فابریکا چې د دغه ولایت په کچه له مهمو فابریکو شمیرل کیږي دا مهال د خام موادو لکه مخت سره مخ شوې ده. د رخام ډبرې فابریکې سرپرست عبدالحکیم مسمر نن ازادي راډیو ته وویل چې د فابریکې کارکوونکي له 1990 کال راهیسې د رخام ډبرې کان ته مستقیم لاسرسی نه لري چې له امله یې د خام موادو لکه مخت سره مخ دي. نوموړي وویل چې د رخام فابریکې اوسني تولیدات بهرني پیرودونکي که او بازار هم نلری او وس محل د هجاره لپاره خام مواد له خصوصي شرکتونو څخه تر لاسه کوي چې به ډیر لوړ تمامي. رخام چې تر ټولو قیمتي ډبره بلل کیږي کان د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د هغه سیمه چې ویل کیږي پر ډیره برخه طالبان ولګلري. د پاکستان د صادراتو لومړی محموله په خوست ولایت کې د غلام خان بندر لاري تاجکستان ته ولېږدول شوه. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د سوداګریزو او ترانزیټي توکو د لېږد لپاره دغه لاره بنستل شوې ده. نوموړي وویل چې د پاکستان دغه توکي چې دیرش ټنه سبزیجات پکې شامل دي د غلام خان بندر له لارې او له افغانستان څخه تر ترانزیټ وروسته د کندز ولایت شیرخان بندر کې تاجکستان ته ولېږدول شول. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ترانزیټ لېږد په موخه د غلام خان بندر د پرانیستلو هرکلی کوي او دغه ګام د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیټ د لا پراختیا لپاره اغیزمن بولي. د تورخم بندر تر څنګ د غلام خان بندر یو له هغو بندرونو څخه شمیرل کیږي چې د هیواد د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې کچه لوړوي. دغه لار افغانستان ته هم د ترانزیټ له اړخه ښه عواید لري. د پاکستان حکومت هم تیر کال ژمنه کړې وه چې د غلام خان تر څنګ به د تورخم او سپین بولدک بندرونو پر سوداګریزو توکو د بارولونکو موټرو لپاره 24 ساعته پرانیستي وي او په ورځنۍ کچه له دغو بندرونو د وختلو لپاره د موټرونو شمیر محدودیت نه لګوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 106 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 1.08 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.04 افغانۍ.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورزو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان په څرګنده د خپلواک جرنالیست جمال خاشقجی په قتل تورن کړ. خاشقجی د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي قونسلګری کې دننه وشل شو. سعودي چارواکو په دې قضیه کې د بن سلمان لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې د دې قتل عملان مجازات شوي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه اجمل اند په استودیو کې را سره دی. اند صاحب سلامونه، ستړی مشي. د موضوع جزئیات څه دي د امریکا د دې نوي راپور؟
مننه تکل صاحب. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د سعودي عربستان په شپږو اتباعو د ویزې بندیز اعلان کړ. د ګام وروسته لاغې پورته کړ چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا یو تازه خپور شوی رپورټ ښیي چې د سعودي عربستان ولیعهد چې دغلته یو ځواکمن شخص په سعودي کې محمد بن سلمان په 2013 میلادي کال کې د جمال خاشقجی د تختونې او یا وژنې طرحه تایید کړې وه. د جمال خاشقجی په وژنه کې د ولیعهد محمد بن سلمان د لاس لرلو په اړه په 2013 او 2019 کال کې هم شکونه او خبرې کیدلې، خو هغه وخت د ډونالد ټرمپ ادارې خپل له محمد بن سلمان سره نږدې اړیکې لرلې او دغه رپورټ چې وس په ډاګه شوی دی دا رپورټ هم په هماغه وروستیو کې چمتو شوی و چې وس خپور شو. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن ویلي په دغه کسانو کې د خاشقجی د پالیسۍ په چوکاټ کې پرې د ویزی بندیزونه لګولي دا یوازې د خاشقجی په خاطر نه دی، بلکې دا خلک د نورو خپلو هغه اشخاصو په زورولو یا تهدیدولو کې هم ښکېلېدلی شي چې له سعودي وتلي دي او سعودي دولت یې ځان ته ګواخ بولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وویل چې له سعودي سره د امریکا اړیکې تر یو شخصیت پراخې دي.
As I said earlier, the relationship with Saudi Arabia is bigger than any one.
دا وایي ما چې ما مخکې ویل د سعودي عربستان سره د امریکا اړیکې د یو فرد څخه پراخې او لوی دي. ولسمشر جو بایدن ل پاچا سلمان سره خبري کړې دي. ما خپل د بهرنیو چارو په وزارت کې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر سره خبري وکړې او د دفاع وزیر آستن هم ل خپل سعودي ساري سره چې خپل محمد بن سلمان دی په دې موضوع باندې غږیدل دي. انټونی بلنکن ویل هغه کسان باید د امریکا خاورې ته د ننوتلو اجازه ونه لري چې دلته د بهرنیو دولتونو په استازیتوب وتلي مخالفي سیاسي څیرې پنهخه کوي. د امریکا د دولت په څلور مخیزه اطلاعاتي ریپورت کې راغلي چې د ریپورت سیولون کې داسې فکر کوي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د ترکیې په استانبول کې د خبریال جمال خاشقجي د نیولو او یا وجلو پروسه تایید کړي وه. نه 50 کلن خاشقجي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې اوسېده او د سعودي عربستان د حکومت په مخالفت د واشنگتن پوسټ لپاره مقاله لیکلي. باور دی چې د 2013 کال د اکتوبر په 2مه په استانبول کې د سعودي کنسولګری ته ننوتلو وروسته نوموړی د نن په کنسولګری کې وژل شوی او وروسته یې مړیم ټوټې ټوټې شوی دی چې تر اوسه پورې هم مړی نه دی موندل شوی. د بایدن په حکومت کې دا اقدام د ترامپ له پالیسۍ څخه یو څرګند بیلتون خي، ځکه په ولسمشر ترامپ باندې د ولسمشرۍ پر مهال په دې برخه کې بیلابیل فشارونه وڅو. د سعودي عربستان دغه ځواکمن ولیعهد چې د جمال خاشقجي په قتل کې په لاس لرلو تورن و په دې اړه څرګندې خبرې وکړي او څرګند دریز ولري، خو هغه د خپل ولسمشرۍ د دورې تر پایه پورې هم د سعودي عربستان په اړه دغسې دریز چې اوس د بایدن په اداره کې وینو نو خپل کړی او په رپورټونو کې ویل کیږي چې خپله د ولسمشر ټرمپ زوم جارد کوشنر له سلمان بن عزیز سره له سلمان محمد بن سلمان سره نږدې اړیکې درلودلې او د اسرائیل او سعودي په دې اړیکو په نورمال کولو او یا بهتر کولو کې ډیره زیاته هڅه وکړله. خایده یا غیلتونه و چې د ټرمپ اداره کې دغه رپورټ را برسېره نشو.
ډیره زیاته مننه ان صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د امریکا د متحدو ایالاتونو د یو نوي راپور جزئیات مو زموږ همکار نه واوریدل چې وایي د سعودي خبریال جمال خاشقجي قتل د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان تایید کړی وو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په روزګان ولایت کې سکهال د ورښتونو نشټوالي بازګران اندېخمن کړي دي. دوی وایي پر پراخو ځمکو یې فصلونه کرلي خو نه پوهیږي چې اوبه ورته له کومه کړي. د روزګان د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي هم وایي چې د تیر کال پرتله سکهال د ورښتونو کچه څو چنده کمه ده.
دا یو 50 کلن لالی دی. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اډوان توریسم اوسیدونکو دی چې په خپل نیم جری بزمکه غنم کرلی. لالی یو ل زامن او لونی لري. وای لچیرو څلويشتو کلن رئیس بزګری کوي. هغه وای د اوبو د کمیل کبل اړسوي چې سشکال د خپل لس جری بزمکه څخه په یوازي نیم جری بغنم وکړي.
واښ نه څنګه وکم چې نو بستا نه په بر نه د بر می واښ لرم نه د بر می واښ نه لرم چې دا دغه ته و په دشتو کې مځکه لرم دا د تور ولاره ده ته لاش یو لسته نه یا لا په شی دي پښ خورواره غنم فوزه د کال خرم زما دا غم ده کنه په پرود کې ده و شن دا په دې څوک
دا به و څلوي شکل نه عبید الله دی. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اډونه بردی سیمه اوسیدونکو دی وای وچکالی اړکړی چې سشکال د غنم پر ځای پر خپل ځمکه کوکنار وکړي. عبید الله د 25 کڅیزې کورنۍ مشري کوي او په وینا د کال نه خورواره غنم ته اړتیا لري. هغه وای کله چې ورشتونه کم وي نسی کولای ل خپل مزکی دا غنم پورا کړي.
غنم مکرلی دی تاریک مکرلی دی په خاطر د دې باندې مکرلی دی چې دا تاریک شمه مکرلی دا سیاید مشته دا غنم نه راکې چې مساز مجوري را پرکنه مش دا وکیمت ورسو مجوري په پرکو تاریک او اوایت پر ډیریج په خاطر د دې باندې چې هغه قیمت وایي ک نرخ برابر کی قیمت وایي نو غنم خودونه قیمت نه لري دا سس کل پر تلاته مې حساب شی ومنه پدری 300 روپیه په خو په نیم سر روپیه ما دا ګرځم ځکه 500 خور غنم
اورزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې د غولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا د 15 اصلن خلګو اقتصادي پر کرنې او مالداری ولاړ دی. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې دوی سش کال د ورشتونو نشټوالی اندیشمن کړی دی. د اورزګان د کرنې او مالداری رئیس احمد شاخیری ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال تر دې وخت پورې په اورزګان ولایت کې 200 میلی متر باران شوی وو، خو سش کال تر دا مهاله پورې 16 میلی متر باران شوی. خیری وایي چې وچکالی په اورزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړي.
دغه وچکالی خو په ټول افغانستان کې ده، بیا خصوصا په اورزګان ولایت کې ده. دغه د پاره لوی پلانونه او تصمیمونه په کار دي چې هغه د کرنې وزارت په دې باندې بوخت دی. د موږ څخه یې هغه د اوبو منابع او هغه د ضرورت په اندازه د اوبو معلومات غوښتي دي. نو د کرنې ریاست به د جامع جهانی یا د نورو دونرانو سره په دې اړه تصمیم نسی.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری رئیس وای په دې ولایت کې پر وچکالی سربیره روانو جګړو هم د کرنې او مالداری په برخه کې درانه زیانونه رامنځته کړي دي. پر کروندګرو سربیره اورزګان کې میشت کوچان هم وچکالی اندیښمن کړي. دی وای کله چې بارانونه کم وي نو څړځایونه نشنه کیږي او دی خپل ساروی ته کافي خواړه نسی برابرولای. د اورزګان کروندګر له دولت غواړي چې د وچکالی پر مهال دی د زینو لړن مهال پروژو په عمل کولو د دې ملاتړ وکړي او په اوږده موده کې دی په دې ولایت کې د اوبو بندونه جوړ کړي څو د ځمکې پر سر او تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې زیاتې سي.
په روزګان کې وچکالی او د قحطۍ ویره په دې اړه راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د کابل چاپ رسپانو مخکتنه.
ویساو رسپانې د جرمنی وروستۍ پریکړې ته په اشاره لیکلي جرمنی چې په افغانستان کې تر امریکا وروسته د شمیر په بنسټ زیات عسکر لري پریکړه کړي چې هیواد به د 2022 کال تر جنوري میاشتې پورې خپل پوځیان په افغانستان کې وساتي. د رسپانې په وینا د جرمنی د غیلان داسې محل کېږي چې د دوهې تړون پر بنسټ سباندې دوه میاشتې وروسته له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو پوځیانو د وتلو ضرب الاجل پوره کېږي. رسپانې پوښتنه کړي چې که د می میاشتې تر پیل پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دغه مسله کې کوم ډول جوړ جاړی ترسره نشي، د سولې روان بهیر به کوم لوری خپل کړي. د لیکوال په وینا آیا طالبان به لکه څنګه چې په غیر رسمي توګه یې ویلي هم دي د ځینو مهمو ولایتونو نیولو ته مخه کړي، او که د طالبانو او امریکا ترمنځ جوړ جاړی کېږي نو دا به د دوهې د ضرب الاجل د تمدید په بڼه وي. لیکوال وړاندې لیکلي اوس هم داسې اوازې موجودې دي چې د پاتې شویو بهرني پوځي یانو حضور بعد یو نوی نوم او نوی ماموریت په بڼه اړول کیږي، او بلاخره دا چې د افغانستان مسله بعد دوهې فارمټ او هوکړې څخه کاملا بهر په نوی فارمټ یعنی کوم نړیوال کانفرنس کې نتیجې تر سوال کیږي. هشت سوبرسپانی لیکلی ناتو او امریکایي چارواکي له څو میاشتو راهیسې د افغانستان وضعیت پارسول او په می میاشت کې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مسلې بوختي. خود لیکوال پاند د افغانستان کړکیچن وضعیت او د افغانستان د سولې په پروسه کې بنبست د دې لامل شوی چې پریکړه تر ټولو سخته شي. رسپانډي ټینګار کړی چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په هدف تر ټولو غوره پریکړه دا ده چې د نړیوالو ځواکونو ماموریت بدلون وموي. خو د لیکوال په وینا د افغانستان د تیرو دوه لسیزو له سره وړنو خوندیتوب لپاره اړتیا ده چې ټول لوري مسؤلانه تصمیم ونیسي. او هیواد دولتي رسپانډې د کاپ یهود نهمې نیټې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه د ملاتړ د ملي ورځې په مناسبت لیکنه کړې ده. وړاندې راغلی دا ورځ له تیرو دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې په شاندارو مراسمو منځل کیږي، او افغانان په دې ورځ د خپلو اتلو او میړنیو ځواکونو قدردانی کوي، پرې ویاړي او پر بیلابیلو ډلیو یې نازوي. ورځپاڼې ټینګار کړی افغان ځواکونه نه یوازې د خپل ملت او خپل
هیواد د دفاع او ساتنې په سنگرونو کې دي، بلکې دا اتل او زړور ځواکونه د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد په لومړۍ کرښه کې هم دي. ورځپاڼې لیکلي له دغه ځواک سره دا پراخ ملاتړ او همکاري د دې څرګندونه کوي چې دا ځواکونه به هیڅ یو وسلوال مخالفت او ترهګري مات نه کړي. لیکوال دغه شان د طالبانو هم غوښتنه کړې چې نور نو وسلوال مخالفت پرېږدي او د سولې لار خپل کړي، له خپل ملت سره یو ځای شي او په ګډه د دغه ملت د آزادۍ، خپلواکۍ او ملي واکمنۍ لپاره کار او ګډې هڅې وکړي.